دی رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر له تازه څرګندونو اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې ده. نن پنجشنبه د زمري اسد میاشتې 14مه د اګست میاشتې 16مه. چارواکی وی په کابل کې د سبانی مشورې تلوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. په نیمروز کې د ماین چاودنې و ملکیان وژل. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم حمله شوې ده. چارواکی وی په کابل کې د سبانی مشورې تلوی جرګې لپاره چمتووالی ډیر ښه روان دی. د دې جرګې د اماړي کو د کمیټې یوه غړي غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل رابلل سوي ډیر میلمانه را رسیدلی او پات نور به تر نن ماښامه راو رسیږي.
د جرګې چمتووالی تر دې مهاله ډیر ښه روان دی. ډیرې ولایتونو څخه هغه استازي چې د تیرې مشورې تلوی جرګې د سولې لپاره وو هغه راسر رسیدلی دي. دا د سولې مشورې تلوی جرګه ده. د سولې نقشه چې جوړیږي د لارې نقشه هغه به د دوی په مشوره جوړیږي. دا چې یو شمېر کسانو مخالفتونه کړي زه فکر کوم دا مخالفتونه مهم مخالفتونه نه دي ځکه دلته د افغانانو اراده ډیره مهمه ده.
د مشورې لوی جرګې له جوړېدو سره طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر مخالفت کړی دی. پر جرګې دا انتخاب هم سته چې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت تر باندې راځي چې 4.5 میلیونه ډالر کېږي، خو مسؤلان وایي د جګړې لګښتونو ته په پام سره دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. په دې مشورې لوی جرګه کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي او د 3 ورځو لپاره پلان شوی دی. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست بهرام خیل ازادي رادیو ته وویل دغه کسان پرون مبشین د خاشرود پر لاره روان و چې موټر یې پر شخصي ماین وخوت. نوموړي زیاتوي چې په چاودنې کې یو کس ټپي سوی هم دی. د نیمروز مسؤولان وایي دغه ماین وسلولو طالبانو ویشی و خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سوچي څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ور باندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. د والي ویان عطاالله خورجاني ازادي راډیو ته وویل سمنوال سالم محمد شیرزی د جلال آباد زندان د نوي مدیر په توګه ټاکل سوی. د شغلي خورجاني په خبره د زندان پخوانی مدیر څننوالی ته معرفي سوی.
د مغز مخکینه مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسؤلیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی. هغه څخه به تحقیقات کېږي تر څو بس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
پر دغه زندان برید کې د ملکیانو، امنیتي ځواکونو او زندانیانو په ګډون 25 تنه وژل سول او نږدې 50 نورو ټپیان سول. ویل کېږي چې تر برید وروسته شاوخوا 200 زندانیان لا هم ورک دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. شغلی پومپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدې چې داسې وسي. امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسوده ترتیب کړې ده. په پام کې و دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکنی پریکړه لیک له مخې د اکتوبر له 13 رقم سي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال د پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان سول. د حملې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندو دیش انقلابی پوز منلی هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده. دا حمله په اصل کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو پکې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پرېکړه وبلله. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 115 ته ورسېد. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یوه محلي تلویزیون ته وویل شاوخوا 15,000 کسان په چاودنې کې ټپیان سوي او لسګونه نور تریت هم دي. چاودنه وړمې ورځ د بیروت بندر په یوه انبارخونه کې سوې ده. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې له کبله سوي. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یوه ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول سوي وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته یې د وروستیو ولسمشرۍ انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بیلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمیرو سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یوه بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په ورځ 2,650 سرغړونې ثبت کړي دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو دغلته پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولي. په نیول سوو څارونکي کې ځینې مدني فعالان هم شامل دي. د ټاکنو څارونکو ویلي په مینسک او نورو ښارونو کې د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د ټاکنو څارنه وکړي. او د ټینس لوبو اتل رافایل نادل چې لا هم له خپلې اتلولۍ دفاع کوي د کورونا وبا له کبله د ټینس د 2020 میلادي کال په پرانیستو لوبو کې برخه نه اخلي. هغه د دغه سیالۍ پر مهال ویش انتقاد کړی او هغه یې وحشیانه جدول بللی دی. ده پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ډېر فکر وروسته یې پرېکړه وکړه چې د امریکا په سږني پرانیستي یا یو اس اوپن کې ګډون نه کوي. ده ویلي د کورونا وایرس له کبله راغلی وضعیت پیچلی دی او د ده په ټکو لا هم دغه وایرس نه دی قابو سوی. اته بجې او اووه دقیقې سوې. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له څرګندونو اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې ده.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
په زابل ولایت کې د یوازنی روغتون پر ستونزو او له دغه روغتونه پر شکایتونو هم راپور خپرو.
نن ديار له سمو ورځو چې زما عملیات نن ټکان پر کوغه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده، پر مریض باندې نه ګرځي.
په بل راپور کې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خلکو ته د ګټې وټې زمينه برابره کړې ده.
تقریبا 1,000 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمينه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8,000 نه شروع تر 14,000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکوو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په یوه ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلولو اجازه نه ده ورکړې. دوه اونیز پروګرامونه په دې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ خپروو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته ورځیست. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د تړون ضمانت وکړي. محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې پرون د امریکا له یوه څیړنیز مرکز سره په ځانګړي آنلاین مرکه کې وکړه. په مرکه کې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي او د سولې پروسې پر ځینو نورو اړخونو هم بحث شوی دی. جزئیات له اسدالله لودین نه اوري.
محمد حنیف اتمر وایي هر څومره ژر چې وي طالبان باید تاوتریخوالی کم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلي اتمر پرون ماښام د امریکا د سټنفورد پوهنتون له هوور څېړنیز مرکز سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د خبرو لومړني ټکي به په بشري اوربند موافقه، ګډ راتلونکي پلانونه، اساسي قانون، د سولې تړون عملي کول او ورته نور مسایل وي. نوموړي وویل هر ډول هوکړه کې به جمهوریت د بشري حقوقو او جوړ شوو بنسټونو ساتنه سره کرخې وي او زیات کړه چې نړیوال باید له طالبانو سره د شونی تړون د عملی کېدو ضمانت وکړي.
Breaching of course peace agreement that peace agreement will have to be
la taliban sara de sole hukle ta rasidal da se hukle che bayad nani wala tholana ye malatal tayid aw zamanat wakri malum na da che hukuma bana khumung bayad de mulkur milatuno amniyat shura aw nani wal mulkri de masala ke dakhil kro da haga chidi che de sole ala zmung papam ki
that we are looking.
لا خاغلی اتمار سره مرکه کوونکې هم د هوور چړنیز مرکز لوړپوړی غړی مک ماستر و چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار هم پاته شوی د مرکه کې له خاغلی اتمار د امریکا د جګړې د اوګدېدو لامل وپختل شو او ورته ویل شو چې ولې امریکا له افغانستان و توته بے صبر ده. خاغلی اتمار په جواب کې یو شمیر سیاسي تیروتنو ته اشاره وکړه چې لمخې د پټکو جګړه اوګد شوې د داتیر وطن د طالبانو په خلایانه ته په ځانډ اقدام له افغانستانه بهر د ترهګرو په تنظیمونو ته نه پام په حکومت کې فساد او د سیمایزي او نړیوال اجماع کمزورتیا یاد کړي. نو مولي ټینګار وکړ چې اوس هم باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مشروط وي.
ډیر مهم دا دی چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو ووځي. باید دا ترلاسه شي چې ټول بهرني جنگیالي له افغانستانه ووځي. زما هدف دا دی چې د بهرنیو سرتیرو وتلو ته یو مخکینی شرط باید افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو له منځه وړل وي، ځکه موږ یوازې کورنیو یاغیانو سره سوله کوو. پاکستانی او نړیوالې ترهګری ډلې باید له افغانستانه ووځي، خبرو کې باید دا منعکس شي.
خاغلی اتمر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې کابل کې سبا جمعه د سولې او د طالبانو د 400 زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو لویه جرګه پیلېږي. هغه جرګه چې درې ورځې دوام کوي او ګډونوالې په دې اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه دولت ته سپاري، خو طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر دا جرګانه قانونه یاد کړي او مخالفت یې ورسره ښودلی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې تړون ضمانت وکړي. د زابل یوازنی روغتون، البته دولتي روغتون، د امکاناتو د کموالي له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د زابل اوسیدونکي وایي چې په دې روغتون کې هیڅ ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي. صادق رښتینی راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنی دولتي روختون دی، د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواښ سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکي وايي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او ان ناروغانو ته اړین روغتیايي توکي هم نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول سانتیاوي نشته او که حالت هم داسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې دخل ګستونځي به کچ زیات سي.
زما نه فرش لم ورځ ده، زما عملیات نه ناکام سو. د هبلی د دوشنبه پر ورځ ما عملیات سوي دي، نن ديار لسمه ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کوغه ناکام سو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده، پر مریض باندې نه ګرځي، له شپخانه دوا نه راکېم. ټول شان شپه شخصي کرا لیکي یو شل د شپخانه نه خمرته نه راکې یا راغه مرا کولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموش د مریضانو ساتنه کولای، پسمانو پر چی مر کولای او پر هارونه ورصفه کولای.
حتی په ولایت روغتون کې یو کینوله چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایت روغتون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روغتون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونه موجود دي، نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایت روغتون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای غنی اوای دوی لتیری دوه کلن رئیس حالی ځلی کوي چې ولایت روغتون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د شاغلی هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډیر احتمال شته چې یاد روغتون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشترک کړي د زابل ولایت روغتون لپاره، حتی د وی میست لپاره هم کې پاتل کی. زبوسم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د 2 میاشتې راهیسته په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت کې زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا چې زموږ ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثر له بازار سره د اجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روغتون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزه کوي هغه ان شاء الله موږ تلاش ترو چې هغه ورته آماده کړو. خو د دې چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعض مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. داسې نه کېږي چې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرون نه کومک وغواړو یا مریض ته وایي چې ورسه بس موږ ته د جراحي سامان راوړو. په دغه کې موږ لومړیتوب ورکړی یو اویا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر راته ژمنه کړې او رئیس صاحب د سیاحتي امیر په کابل کې ده. ان شاء الله دا تنظیموي چې دا تنظیم ستاسو سره به شریک کړو.
د زابل ولایت روغتون چې 22 بستر لري تیر کال ودانۍ په یو خونړی چاودنه کې په بشپړ توګه ویجاړ شوه چې اوس د لنډ وخت لپاره یوې بلې پخوانی ودانۍ ته انتقال شوی. د دغه 22 بسترې دولتي روغتون تر څنګ زابل 22 نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 سلن خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. د دوی په خبره خاکي افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 150 فارمونه شته. د فارمونو خاوندان وایي چې په سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړې ده. اجمل آریان راپور جوړ کړی.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کب روزنې وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوایی پخوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو. اوس یې کب روزنې ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
دی مایانو پارم لرو ماشاءالله ښه دی، نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولي دي پارمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې نیمه کیلو شاوت خوایي او مونږ خو تر اوسه ترې راضي یاستو.
په کندوز کې د امو د کب روزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کب روزنې ښه نتیجه ورکړې او د کب روزنې په مرکزونو کې 200 1200 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کړو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکوو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبانو هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی سږکال د امو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 120 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندوز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندوز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 120 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار ازي بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
او اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې را اړوو. ډیپلومات خپرونې په خپلې یوه لیکنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښ او د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوې موافقه کې یو خونړۍ فرصت ګوري او د خنډ پیښولو هڅه کوي. د لیکنې په دوام راغلی چې داعش ډله جدي خطر ګڼل کیږي ځکه د بېلابېلو سیمو د جنګیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. په مطلب کې راغلی د داعش هغه جنګیالي چې په سوریه کې تر فشار لاندې وو په افغانستان کې د دې ډلې د خراسان له څانګې سره ملګري سوي دي. د دوشنبه په ورځ داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې د ننګرهار پر عمومي زندان وسو او په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه ولاړیږي چې آیا له طالبانو سره د سولې په صورت کې د نورو افراطي ډلو لکه د داعش ډلې خطر له منځه ځي؟ د ډیپلومات په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالي ځپل سوي خو دغه ډله د راپورونو له مخې لا هم مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې دغه ډله په افغانستان کې شاوخوا 2000 پلویان لري. میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په دوام د روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د مطلب په دوام راغلی چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د 1500 کسانو انټي باډي ازمویل سوي ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس 3200 ډیر کسان مړ سوي دي خو د میل آنلاین په لیکنه د مړو د دقیق شمیر په اړه پر سروې کار روان دی. که څم پوهنتونونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره په مشروطه ډول بیرته پرانیستل سوي خو محصلان وایي چې دوی لیدلی چې ګڼ کسان دغه سپارښتنې نه رعایتوي. ډیوې نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د لوړو زده کړو وزارت د طرحې له مخې چې کابینې تازه تایید کړي باید د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دې سپارښتنو کې د ماسکونو اغوستل، ټولنیز واټن او ضد عفونی مایع کارول شامل دي. خو دلته کابل پوهنتون کې لیدل کېږي چې یو شمېر محصلینو دا سپارښتنې په پام کې نه دي نیولي. دا چې ولې د کابل پوهنتون دوه محصلینو خدیجې او میلاد ازادي راډیو ته وویل
صنفونه مخکې لږ درس پیل شي ضد عفونی کېږي، مخکې لږ پوهنتون ته داخل شو موږ خپل ضد عفونی کېږو د الکول او ضد عفونی موادو سره او کوم خاص ماشین چې دی ماسکونه حتمی دی چې باید مونږ استفاده کوو. اجتماعي او ټولنیز وطنونه باید مونږ په نظر کې ونیسو.
د داخل قسم کې ما داخل شدیم، محصلین اکثرا مراعات نمی کردن.
ډیری محصلین نه رعایت کول، ماسکونه یې نه درلودل. خو ټولګي او ډیپارټمنټونو کې ښوونکو او کارکوونکو ماسکونه درلودل او پرته له ماسک نه چاته اجازه نه ورکوله. ټولګي هم په دوه ډلو جفتو او تاقو ویشلې چې نیم به د اونۍ یوه نیمایي کې نیم هم بل اونۍ کې
نیم هفته یک تعداد نه ونیم هفته دګرا.
په ورته وخت کې د امی روغتیا وزارت وایي د پوهنتونونو درسونو پیلېدل د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خطر نه رامنځته کوي خو د دې سپارښتنو عملي کولو لپاره باید څارنه وشي. د امی روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومې جعفری ازادي راډیو ته وویل
در صورت رعایت درست نکات بهداشتي
د صحي ټکو په پام کې نیولو سره باید د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو څخه ډیرای اندېښنې نه رامنځته کیږي خو د دې ټکو په لیکولو لپاره باید جدي څار
د لوړو زده کړو وزارت وایي د صحي سپارښتنو په پام کې نیول اړتیا ده خو د سار مسؤلیت د ټولنیز واټن مراعات کول او د یو ټولګي په محصلینو باندې د تحصیلي ورځو ویشل د محصلینو د تراکم راکمولو په مخه د لوړو زده کړو مسؤلینو ته سپارل شوي دي. د دې وزارت نشراتو مشر عزیز اوریا وایي د صحي سپارښتنو د څرنګوالي سار لپاره ځانګړي کمیټي جوړې شوې دي.
بل دا چې موږ د وزارت په سطح پراس کې د نظارت یو کمیټه لرو او د پانتونو په سطح هم موږ پوهنځیو ته وظیفې سپارلې دي چې هغوی باید کمیټې ولري او له ورځنیو فعالیتونو څخه د محصلینو له صنفونو څخه د دوی
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مشر وایي د صحي ټکو په پام کې نه نیولو په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي برخورد وشي تر دې چې متخلف محصلین به له ټولګیو وباسل شي. د ښاغلي اوریا په خبره د لوړو زده کړو مسؤلین به په عادي حالت کې اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته به راپور ورکوي او د وضعیت جدي کېدو په صورت کې د دوی مسؤلین اړ دي چې هره ورځ دې وزارت ته راپور ورکړي.
د خوست په شیخ زاید پانتون کې د حکومتي پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د کانکور ازموینو بهیر پیل شو چې درې ورځې دوام کوي او شاوخوا 15,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. نجیب الله خیل او نور تفصیل.
په حکومتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت لپاره په خوست کې هم د کانکور ازموینې پیل شوې. په وروستیو کلونو کې د افغان ولسمشر لخوا د کانکور ملي اداره جوړه شوې چې په پوهنتونونو کې د شمولیت په ګډون د حکومتي دندو او نورو وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینې اخلي. د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت دوی ته سږ کال د 2,500 نویو محصلانو د جذبولو سهمیه ورکړې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسن ګل اریوبی وایي
تقریبا 2,500 شاوخوا کې د شیخ زاید پوهنتون سهم ده. به تاکید لشي چې د کانکور ملي ادارې پالیسۍ کې سل کم یا سل زیات دا تغییر راځي. مجموع کې ویل شي چې 2,500 کسانو پورې موږ جذب لرو.
مسؤلین وایي چې د شفافیت لپاره د کانکور ازموینې له ګډونوالو سره د تلیفونونو او نورو الکترونیکي وسایلو شتون هم بندي او هیڅ ګډونوال حق نه لري دا ډول وسایل له ځان سره ولري. بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي چې دوی ازموینې لپاره خپل تیاری نیولای دی. د کانکور ازموینې دوه ګډونوال رحمت الله او مال خوستای وای
اوس مو داخله کړی د کانکور لپاره. کانکور صحنه ان شاء الله شفاف ده او موږ غواړو چې خپل د پخې په هنځي ته کامیاب شو ان شاء الله.
خوشاله يم چې د کانکور په زمينه کې ګډون کړی دی او ان شاء الله کانکور ته موږ پوره آماده یو. هیله مې ده چې د خپل ښه په هنځي ته لمړی کې لاړ شم بیا په افغانستان کې د ایمي سول راشم.
خوست د لوړو زده کړو وزارت څخه د کانکور ازموینې د اخیستلو لپاره د راغلي پلاوي مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
په لومړي پړاو کې موږ د 12 ولایتو ازموینه واخیستل. په دې پړاو کې 8 ولایتونه دي او دغه نور هم د سمبولې تر 2-3 ورځې پورې ټول ولایتونه خلاصو او په سمبولې په میاشت کې به د کابل امتحانونه ازموینې وي او د سمبولې په اخر کې به ان شاء الله الرحمن د کانکور ازموینو نتیجې ځوانانو ته اعلان شي او دوی به پر وخت خپل سمستر پیلوي.
په ورته توګه په همدې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم 3,500 فارغانو څخه چې شپږ سوه نجونې دي د کانکور ازموینو درې ورځنی بهیر پیل شو. ټاکل شوی وه چې د حکومتي پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینې د حمل په میاشت کې واخیستل شي، خو د کرونا وایرس د ګواښ او د ښارونو د قرنطین کېدو له کبله د ازموینې د اسد او سنبلې تر میاشتو وځنډېدې.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په خراسان رضوی ولایت کې شوزو ته د بایسکل چلولو اجازه نه دا ورکول سوي. تر دې مخکې د بایسکل ځغلونې ورزشي څانګې ویلي و چې هلته قضایه قوی د نجونو د بایسکل چلولو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
د خراسان رضوی ولایت سارنوال په مشهد کې د خزو پر بایسکل ځغلونې د ممنوعیت خبره رد کړه. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس پرون د محمد حسین درودی له قول راپور ورکړ چې په دې اړه هیڅ ډول قضایي حکم نه دی صادر شوی. له دې خبرو یو ورځ مخکې د خراسان رضوی د بایسکل ځغلولو ادارې مشر مهدی روزبهانه ویلی وو دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا پر عامه ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو بندیز لګیدلی. آیت الله احمد علم الهدا چې په مشهد کې د جمعې امام هم دی له مخکې په خپل تون دریز مشهور دی، په ځانګړې توګه د کنسرتونو او د ښځو د آزادیو په برخه کې. هغه له دې وړاندې د ښځینه بایسکل چلوونکو په وړاندې هم غږ پورته کړی، خو روزبهانه ویلي امکان لري چې د بایسکل ځغلونو بندیز په هغو ښځو لرې شي چې حجاب مراعتوي. په ایران کې حجاب داسې دی چې ښځې باید عام محضر کې سر او ټول ځان پټ وساتي، خو اکثره ښځې دا اجباري کار نه مني او په وړاندې یې مخالفت کوي. ښاغلی روزبهانه خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې پر هغو ښځو د بایسکل چلولو بندیز لرې کړي چې مذهبي مسایلو ته ژمنې دي او حجاب اغوندي. د هغه میرمنې ملامتې وګڼلې چې د بایسکل چلولو پر مهال حجاب نه مراعاتوي. څو ورځې وړاندې ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د سبزوار ښار د بایسکل چلولو مسؤلینو د دې لپاره له دندې استعفا کړې چې هلته پر ښځینه بایسکل سپرو بندیزونه لګول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هم څلور کاله وړاندې یوې فتوا کې ویلي و چې ښځو ته بایسکل ځغلونه جایز کار نه دی، خو دغه فتوا عملي نشوه. په وروستیو کلونو کې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې ورځ تر بلې د ښځینه بایسکل چلوونکو شمیر زیاتیږي. همدې ترڅ کې تیر کال د حکومت یو ویاند ویلی وو که ښځې حجاب مراعات کړي کولی شي بایسکل وچلوي. په ایران کې د ښځو لخوا بایسکل چلونه هغه بحث دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پرې د حکومت او مذهبي ادارو لانجې روانې دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. خوست د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. دغه جرګه سبا پیلیږي او شاوخوا درې ورځې به دوام کوي. په جرګه کې د شاوخوا 400 طالبانیانو د خوشي کېدو تر څنګ د سولې پر مسله خبرې کیږي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو تن ټپي سوی هم دی. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سو چې څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ورباندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. په دې پیښه کې 25 کسان وژل سوي او نږدې 50 نورو ټپیان سوي دي. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سول. دا به تبدیل کېده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د وړمې ورځې درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمېر 135 ته ورسېد. او په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله. د دې خبرونه ورستای راپور راغلو. د ننګرهار پر محبس برید چې لکبلې غنو کسانو ته مرګ جوړ لوښته داسې شکونه ولاړ کړي چې شایي په دې حمله کې به د دایښ نفوذي کسانو مرسته کړې وي، خو د ولی وایند وی چې لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي. سهارګل امیرزای پر دې موضوع راپور وړاندې کوي.
د ننګرهار پر عمومي محبس د لیز وسلوال برید کوم چې اوسې غنی پښتن یو شکونه رامنځته کړي دي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینې استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړي وي. له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینې استازي وایي د ننګرهار پر محبس چې د خار په یوه مهمه نقطه کې دی او امنیتي تدابیر هم جدي دي، برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدې ډلې ناصر کاموال او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون شک دغه ځای تر اتل دغه ځای کې دغه سه حمله اجرا کول مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط خپل د محبس د مدیر د نشتون د معاون نشتون په داخل د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل دا ټوله سوالونه دي چې طبي خبره ده چې په لوی یا کچو سره مرسته شوي. نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و، دې باندې طبعا په میاشتو میاشتو کار شوی.
تاسو خپل ولید زده ننګرهار ولایتي شورا وکیل متروسه زما بس تاسو ځلې تلې مزنه په یګ مچ شرق خواته کومه دروازه دی دا په کومه لار باندې نه وځي، طبي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استاد زیاتوي چې حکومت ورسره د تختیدلو او پاتې بندیانو په اړه کار معلومات نه شریکوي او هغه څوایي چې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تختیدلو بندیانو ارقام ورکړي دي. په داسې حال کې چې د ده په خبره شاوخوا 400 بندیان تښتېدلي چې پکې داعشیان، طالبان او نور لوی مجرمین چې 40 کاله د بند موده وه شامل دي. ښاغلی عمر دا کوي چې یو شمیر بندیان له دې فرصته په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشې شوي او د زندان مسؤلینو په دې خاطر چې بیرته خپل شمیر ډک کړي له لارو کوڅو یې بېګنا خلک نیولي او زندان ته یې اچولي دي. حجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅې دا بولی او وای دا پروژه خستلو تطبیقول او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد دولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او دولس په سترو کې خاورې چنلې او پروژې اخیستلې او پروژې مخکې تطبیقول.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپلو سرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، جغرافیه له لاسه ورکړې، مهم کسان نیول شوي او وژل شوي، خو په خبره چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېمه وه داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو له مخې د برید پر مهال په محبس کې 193 بندیان وو، اوس 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او په همدې شمیر نور لا هم په همدې محبس کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي شاوخوا 100 تنه بندیان تښتېدلي چې په اړه یې پلټنې کېږي او د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي په تښتېدلو بندیانو کې داعشیان، طالبان او همداشان یو شمیر نور کسان چې په نورو جرمونو نیول شوي وو شامل دي. خاغلی خوګیاڼی پر محبس د برید په تړاو له بریدګرو سره د نفوذي مرستې او بریدګرو ته د رهنمایي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار محبس برید کول دا یو خوشنونکې موضوع ده. ولایتي اداره او مرکزي اداره په دې باندې جدي کار کوي چې برید څه ډول پلان شوی دی او کوم ځای کې مسؤولینو خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی. هر اړخیز څېړنې کېږي، له څېړنو وروسته معلومیږي چې کوم ځای کې همکاري خدای نه خواسته شوې ده یا مثلا څه ډول موضوع ده. دغه پوښتنې به له تحقیق او څېړنې وروسته ځوابېږي. ولې اطمینان هم دا دی هغه کسان چې هغوی په دنده کې ښه مسؤلیت نه وي ادا کړی یا کومه بله لاره کړې وي، له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د استازو څرګندونې او د والي د ویان د څېړنو خبرې په داسې حال کې دي چې د محبس تر برید یو ورځ وروسته د ننګرهار امنیه قومندان او د دغه ولایت د محبس مدیر مرکز ته ورغوښتل شوي او ویل کېږي چې تر څېړنو لاندې دي. د ننګرهار پر امنیتي بنسټونو او ځایي چارواکو د خلکو نیوکې دا دي چې په خپلو کړنو او د ننګرهار د امنیت په تړاو له غفلته کار اخلي چې له امله یې دغه شان لوی پېښې او بریدونه رامنځته کېږي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
اساسي او بشري حقوق.
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مومنه. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منستکیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ تاسو ته اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربت ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له دې ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور مواردی لکه مشاهده د علایم آثار د جرم د یا نشر لکه نن سبا رسنه دی خبریگی د رسنه له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقی ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کی، او یا خپله شخص راضی وایي چېر ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، 1999 شمېرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
او خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پله به نشي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي، درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو اغا مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی، کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجع ته عرض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی له یو کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی لانسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړی وختونو نه موجود وو
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده
قدر من اردونکو ل انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیر وس باورتلو چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا طیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته طیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډیر ضرورت پیښو او د بیلابیلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هیواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بیرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د طیارې څخه یوه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکه په سر به وو. دوه ځوانان، دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېدو. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پراشوټیست کټه پورت کوي. زه خوم مسلکی وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزې سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندې را په یاد شي، دغه زموږ د پاره نو یار دی، دغه زړه باتی زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
کته هم په دې ورسته یو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیارې څو ډوله دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته غوږ شئ.
توی چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کو پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعضی تیاری اصلا د مسافر په جای وزن تغلری چارتر سوی سیغه چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو دی پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسیوه؟
بله. انجن یو بخشده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مقدر پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیاخه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوکده سه آمتان مسئولیت تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوت معاون په صفت سره پرواز کی.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله طیاره خپله یو خطر یو ډار ورسره یي.
بله.
بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمرې تشویش وړ نه ده.
بله. آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي طیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا
اصلا طیاره سیستم راداری لري هغه ورځ سیخ بندی لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتی مسافینه دا اوس ډیر عادي ده نو
کدی خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کاو څنګه وای ورخطا وای کنه
ډیر جالبه دا وس د کمربند دیو څه تغییر سوی و ما لاس نه ور ور و ما ولس کېدای سي و خوېګم.
بله.
او مو ولېګم دا ما ته ډېر امغه وخت یو خاطره نو هغه اول حالت دیو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډېر عمر لازم کې نه پاوات روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کې نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منلې پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورطا مشخص کرده
درنو دوستانو الوتکو تا دا تاریخ پا بیلا بیلو دورو کی زیاد زیان واوخت چاو سوزولی چاو تختولی او چاخو هم خپل نوم ور باندې ولیک په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تربیا خي چاري